پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور جزئیات واورئ چې وایي په افغانستان کې د مدني فعالانو پر وژنه سخته اندېښنه لري. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یونما وایي د تېر کال له سپتمبر راهیسې چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي، د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو ځانمرګو د وژلو خبر ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. یونما وایي د تېر کال له سپتمبر راهیسې چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې، د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي چې دغه وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. تیر کال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالان او د بشري حقونو څو مدافعان په هدفي حملو کې وژل شو. له دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. په اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو ځانمرګو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو څلور واسکټونه، یو راکټ او درې کلشنیکفونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات په کورخ کې د پاشدان بندي 12 برمته شو کارکوونکو له ډلې څلور هغه خوشې شوي. د پاشدان بندي پروژې مسؤل محمد عارف اتسکزي ازادي راډیو ته وویل
پرون د یولس نیمو او دولس نیمو بجو ترمنځ موده کې طالبانو زموږ یولس تنه کارکوونکي له سیمې بوتلل او نامعلوم ځای ته یې ولېږدول. څلور تنه یې خوشې کړي او اووه تنه لا هم له هغوی سره دي.
د هرات امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاشدان بند د هرات ښار ختیځ ته په 40 کیلومتره کې پروت دی. ټاکل شوی چې تر دریو میاشتو پورې په دغه بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې هم پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصاد د رغولو پر مسلو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش هم خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زر تګلاره بې وزلي هیوادونه له خطر سره مخامخوي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی و یو پرمختللو صنعتي هیوادونو دا غونډه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. د جی و غړي هیوادونه بریتانیا، جرمني، کاناډا، امریکا، فرانسه، ایټالیا او جاپان دي. تیر کال د جی او غونډه چې د امریکا په کوربه توپ ترسره کیده د کورونا وبا له کبله لغوه شوه. ورسته له هغه چې په میانمار یا پخوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاوه او ولیدل شو چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي، مظاهره کوونکو په ښارونو کې لاریون وکړ. د میانمار په دوهم لوی ښار منډلی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې پر انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هیواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی له واکه لرې کړه او هغې په کور کې نظر بند کړه. پرون لویدیز هیوادونو د میانمار یا پخوانۍ برما له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالتونو او د کاناډا سفیرانو او 12 اروپایي هیوادونو پرون یک شنبه خبره کړې، له کودتا رئیس په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وباوري چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د مدني فعالانو د وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د هرات والی تور لګوي چې په اسلام کلا بندر کې د اور له لګېدو وروسته یو شمېر کړیو له پیښې ناوړه ګټه پورته کړې. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې خلک د سولې د بهیر چټکول غواړي خو په دې شرط.
مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنې چې مونږ لرلی وي هغه زموږ ځای شي.
په نړیوالو مسایلو کې د کوسوو کین ارخی ملت پال ګوند خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې یو ځل بیا به وکمن شي. په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړې د خپرونې لومړۍ موضوع ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په هیواد کې په تیرو 15 میاشتو کې د 12 بشري حقونو او رسنیو د مدافعینو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا راپور چې نن سهار خپور شو پکې د هدفي وژنو د روان تاوتریخوالي په اړه د یوناما سخته اندېښنه ښودل شوې ده. په راپور کې یوناما افغان حکومت او طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د هدفي وژنو او چاودنو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي په تیرو 4 میاشتو کې د هدفي وژنو او چاودنو له امله 12 د بشري حقونو او رسنیز مدافعین وژل شوي دي. یوناما چې د دوشنبه په ورځ یې یو راپور خپور کړ په هغه کې روان حالت اندېښنې وړ ښودلی. یوناما په دغه راپور کې د 2013 کال له پیل څخه د 2020 کال د جنوري تر 23 پورې اطلاعات او په دې برخه کې تاوتریخوالي ته کتنه کړې. په دغه راپور کې ویل شوي چې یوازې په 2020 کال کې هغه مهال چې د سولې خبرې پیل شوې د 2020 کال د جنوري تر 23 پورې د بشري حقونو او رسنیز فعالینو 12 غړي وژل شوي دي. دغه راپور کې ویل شوي دي چې په تیرو 4 میاشتو کې 15 د بشري حقونو مدافعین او 6 د رسنیو برخه غړي وژل شوي. خو د دې راپور د معلوماتو له مخې بیا د کشمیر په تیرو 3 کلونو کې 15 کسانو ته رسیږي. دغه راپور روان حالت ویرونکې ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د یوناما د تازه راپور په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې وړاندې بیا افغان حکومت له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې په خبریالانو او مدني فعالانو بریدونه د دوی کار نه دی، دا چې دوی د دې ډلې لپاره طرف نه دي. طالبانو بیا دغه پړه پر افغان حکومت اچوي او وایي چې هدفي وژنې د افغان حکومت کار دی، د دې لپاره چې خبریالان او مدني فعالان د ټولنې هغه غړي دي چې پیژندل شوي کسان دي. افغان حکومت او همداراز نړیوال ټولنې ورسره طالبانو په دغه راپور کې په دې وړ خنو ټینګار شوی دی چې په دې وروستي کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله دی یو حل لاره پیدا کړي تر څو د دغې وضعیت مخه ونیول شي. که څه هم په دې اړه باندې طالبانو افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم طالبانو ټینګار کړی و چې د هدفي وژنو تر شا د دوی لاس نه دی. د تیرو څو میاشتو کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په نښه شو. هغه په هلمند کې د یوې چسپکې ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت د الیاس تایی د وژل کېدو په تور د ځینو کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې وه. د تولو نیوز پخوانی ویان یماس یاوش په غزنی کې د الجزیرې تلویزیون خبریال نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله او یو شمېر نور چې مدني فعالان هم پکې شامل وو د دغو هدفي وژنو ښکار شوي دي.
جوان آزادی
خزینه په سر اجازه نه ورکې چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هرات والی عبدالوحید قتالی وایي د اسلام کلا په ګمرک کې د اور له لګېدو وروسته یو شمېر کړیو ناوړه ګټه پورته کړې ده. ښاغلی قتالی په دې ګمرک کې د اور پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي، خو په عین حال کې وایي هغو کسانو چې د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت کړی یا یې په نورو بڼو سرغړونه کړې له سخت قانوني چلند سره به مخامخ شي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
تکل چې د هرات د اسلام قلعه ګمرک کې له اور لګېدو دوه ورځې وروسته د دې ولایت والي د رسنیو مخ ته راغی او د دې پیښې په اړه یې ځینې نور اړخونه راوسپړل. عبدالوحید قتالی وویل چې یو شمېر واقعي کړیو د ځینو موټر چلوونکو په ګډون د دې پیښې د ځان په ګټه اخیستې ده. د هرات د والی په خبره د ځینو سوداګرو سوداګري سوکي او موټر چلوونکو د غلا په نیت یا سوځولي یا یې هم پټ کړي او ځینو مافیایي کړیو بیا له مالیاتو څخه د تیښتې هڅه کړې ده. هغه وویل چې ځینې مافیا نه حاضرېږي چې دوی یې موټر د ګمرک دننه یوسي. دی له خپلو سوداګرو سره ولاړ دی او دا ډول سوداګر پیژني هم چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. وایي یوه لویه سلنه چې نن راغلي او ادا کوي هغوی دي چې هلته یې فساد کړی او نن نه حاضرېږي چې دا موټر د ګمرک دننه ولاړ شي. والی دا هم ویل چې په لویه لار کې دوی ټول موټر چلوونکي ودرول چې تر څو یې اسکوټ کې یا یې هم یو خوندي سیمې ته ولیږي، اما دوی وتښتېدل یا یې موټر د کړیو منځ ته یوړل څو یې هلته خالي کړي. دا په خبره اتیا سلنه وخت دی پر ځای شي پر اور لګیدنی مصرف شي د خلکو په کنټرول ولګي. عبدالوحید قتالی دا هم ویل چې نور لګیدو په ورځ د معمول خلاف په ګمرک کې د 500 موټرو پر ځای 2300 وسایط راجمع شوي وو چې له دې شمېرې 15 سلنه له سوځېدو وژغورل شول او پاتې 15 سلنه په بشپړ ډول له منځه ولاړه. د هرات وادي کڅه هم د پیښې علت د غازو د یو ټانکر چاودنه یاد کړه او د لا وضاحت لپاره یې په دوو برخو کې د چړونو لپاره خبر ورکړ. هغه ومنله چې په پیښه کې یا هم د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت شوی، اما هغه کسانو چې غلا یې کړي وظیفوي غفلت یې کړی له سخت قانون چلن سره به مخ شي او دا ډول کسان پیژندل شوي او دوی اسناد هم لري. ده وویل چې دوی نږدې 1500 موټر اوس د ایران خاورې ته اړول شوي څو له قانوني مراحلو وروسته به بیرته رادنن شي. همدا ډول د دریاوي اونۍ پورې د هرات د اسلام قلعه ګمرک د بندېدو خبره وکړه او تر هغه پورې چې په دغه ګمرک کې وسایط یا له دې ځای وړل کېږي یا هم څېړنې بشپړېږي د هرات د اسلام قلعه ګمرک ته به تګ راتګ یا هم د سوداګرۍ توکو اړول راړول بند شي. خو په کابل کې بیا د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې دننه یو شمېر سوداګر او همدا ډول د دې شمېر خونې مسؤلانو ناشته درلوده. هغوی بیا حکومت تورن کړ چې په ځلونه یې ورته یادونه کړې چې د اسلام قلعه ګمرک چې دی ظرفیت نه لري، مامورین هلته په فساد باندې اخلي خالیګاوې شته دی، اما پام یې ورته ونه دی کړی او دا ټیکې د دې لامل شول چې بالاخره نن داسې یوه لویه فاجعه رامنځته شي. دوی هلته سوداګرو ته اوښتي مالي زیان له 200 میلیونه ډالرو زیات وباله.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې
د هرات د والی د سرګندونو په اړه جزئیات راکول. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن وویل چې د اسلام کلا په ګمرک کې له اور پیښې وروسته یو شمیر کړیو ناوړه ګټه پورته کړې ده. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا وخت د غرمې 12:15 دي. له هر څه مخکې د افغانستان اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
په هرات ګمرک کې اورلګیدنې میلیونونه ډالره تاوان اړولی. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس یونس قاضی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنه کې لږ تر لږه 500 موټر سوځېدلي او خصوصي سکتور ته نږدې 500 میلیونه ډالره تاوان ور اوښتی. زیانمن شوي کسان هم تاوان غواړي. د پیښې اصلي لامل لا نه دی روښانه شوی، خو سوداګر وایي تر ناورین دی چې افغان سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان اړولی. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د مالی زیانونو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو په وینا یې کله چې د پلاوي څېړنې پای ته ورسیږي نو د تاوان کچه به هم معلومه شي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې وړ مورز شاوخوا 11:30 هغه مهال اور لګیدنه وشوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. په خوست کې 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوست کې به د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 10,000 وګړو ته د کار زمینه برابره شي. نوموړي وویل دغه پروژې تر ډېره په زیربنایي برخو کې پلي کېږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي دا مهال په خوست کې د کلیو پراختیا وزارت د 295 میلیونه افغانیو په لګښت 222 بیلابیلې پروژې چارې بشپړې شوې چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او د 306 میلیونه افغانیو په ارزښت د 389 پروژو چارې هم روانې دي. هغه زیاته کړه چې په خوست کې به د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 10,000 هغو کسانو ته چې بې ځایه شوي او یا راستنېدونکي کډوال دي د کار زمینه برابره شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.25 افغانۍ پوله، یو یورو 93.5 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 40.55 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومان 3.40 افغانۍ پوله، او زر پاکستانی روپۍ 4.80 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د کسوو کین اړخې ملت پال ګوند له پارلماني ټاکنو وروسته د واک د ترلاسه کولو هوډ ښودلی. د دې ګوند مشر البن کورتی پرون د فبروري په 14 هغه ټاکنې چې وشوې د اوسني حکومت پر وړاندې یوه ټول پوښتنه بللې چې د ده په وینا کین اړخې ملت پالي ګوند ته د یوه تازه پیل موقع ورکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کوزوو په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د لومړنیو راپورونو له مخې له هغو کسانو چې د رای ورکول په شرایطو برابر و څه باندې 45% برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دوشنبه وختي ویلي تر ډیره پورې رای پاڼې شمیرل شوي او ښیي چې کیڼ اړخه یې ملت پالی ګوند ویتی وینډوس یې د 48% رایو په خپلولو بریالی شوی دی. په پلازمینې پرشتینا کې د دغه ګوند پلویانو د مرکزي دفتر شاوخوا د خوشحالۍ په پار ټول شوي دي. د ویتی وینډوس یې کیڼ اړخي ملت پالی ګوند مشر او پخواني صدر اعظم البین کورتی ویلي اوسنۍ بریا یو موقع ده څو هغه بدلون چې دوی غواړي راولي. البین د 2000 کال تر جون پورې د کوزوو صدر اعظم وو. دا ور د حکومت لپاره باید له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. البین کورتی ویلي نوی حکومت کې به د عدالت راوستلو او د کاري فرصتونو پیدا کولو ته لومړیتوب ورکړي. له سربیا سره د کوزوو لانجې هم د نوی حکومت په کاري پلان کې دي. کیڼ اړخې ملت پالی ګوند به داسې وخت د کوزوو حکومتي چارې په لاس کې واخلي چې دا هیواد د ګڼو نورو هغو په څیر له کرونا وبا او نورو ستونزو سره مخ دی. د جرمني خبری آژانس راپور ورکړی چې د لومړنیو پایلو له مخې حاکم ګوند محافظه کار لیګ 14% رایې په پارلماني ټاکنو کې ګټلې او اخوا د کوزوو ډیموکراتیکي پارټۍ 10% رایې ترلاسه کړې. چې دا د دواړو ګوندونو په تاریخ کې د رایو تر ټولو ټیټه کچه ښیي. د محافظه کاري ګوند مشر او اوسني صدر اعظم عبدالله هوتی ویلي د ګوند د ماتې ټوله پړه په ځان مني. هغه ډاډ ښودلی چې ټاکنې سمې ترسره شوې او ټول اروپایي ستاندردونه یې رعایت کړل. د ډیموکراتیک پارټۍ مشر انور هوشاج کیڑ اڑخی ملت پالی گوند ویتی وندوس یته مبارکی ورکړی دا. هوشاج بیا ویلی لبریالی گوند سره ائتلاف نه جوړوي. د جنوب ختیځ اروپا په یو څنډه کې پروت کوزوو د دودرواتم کال په فبروري کې له بوسنیا خپلواکي اعلان کړه. د ملګرو ملتونو اتن نوی غړو هیوادونو لخوا د یو خپلواک دولت په توګه پیژندل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو د سهار له او د ماښام تر او اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د آزادی رادیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو.
مسیر ورځپاڼې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې راخیستي چې ویلي که حکومت له دوی سره شوې هوکړې عملي نه کړي نو ارګ به محاصره کړي. وړاندې لیکوال پر حکومت هم نیوکه کړې چې تر اوسه پورې باید دغه ژمنې عملي شوې وای. لیکوال ټینګار کړی که حکومت له اسلامي حزب سره هوکړه نه عملي کوي نو طالبان به هم پرې باور ونه کړي او زړه به خنه کړي چې له حکومت سره هوکړه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا اسلامي حزب سره د هوکړې مکلفیت د حکومت دنده ده او باید عملي کړي. د بندیانو خوشی کول په ملکی ادارو کې د حزب اسلامي د غړیو جذبول د کډوالو راستنول او ځینې نور هغه مسایل دي چې د حکمتیار په وینا د حکومت لوري نه دي عملي شوي. خولس مشرۍ مانی د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په خبرګون کې ویلي هیڅ یو شخص او یا هم ډلې ته د دې حق نه ورکوي چې په زوره په ارګ کې واکمني وکړي. دغه شان حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د پلي کېدو کمیسیون بیا ویلي چې تر اوسه د افغانستان له زندانونو د حزب اسلامي 1124 بندیان خوشي شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو او ترهګریزو ډلو لخوا د جګړې او بریدونو شدت نه یوازې د سولې لپاره هیلې مړاوې کړې بلکې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سختې اندېښنې هم راپورته کړې دي. وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر ډیوډ پیچروس څرګندونې راخیستې چې ویلي طالبان یوازې غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي او د دوی بندیان له بنده خوشي شي، خو په وینا یې په اصل کې د افغانستان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او طالبان د سولې په برخه کې ناغېړي کوي. ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نه بلکې د خپلو بندیانو د خوشي کولو او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هوکړه لاسلیک کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د اندېښنې پر ځای دي، خو په وینا یې د دغه خطرناک حالت کابو کول هم د نړیوالو ستر مسؤلیت دی، ځکه په خبرۍ ترهګري تر پخوا ډېره پیاوړې شوې او د افغانستان وضعیت نېغ په نېغه د نړۍ پر وضعیت هم اغېزې شیندي. او هشت سپرس پانی د بودیجې د نه تصویب لامل د رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې چې د حکومت او پارلمان ترمنځ د بودیجې پر سر د رامنځته شوی کړکېچ او زور ازموینو لامل خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. وړاندې راغلي چې دا مهال دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او ډیرو پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. لیکوال په وینا د دغه کړکېچ دوام هغو دولتي کارکوونکو ته ډیر زیان اړولی چې په کمو معاشونو ورځنۍ چارې پر مخ وړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او روانو حالاتو ته په پام ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې سلګونه مخورو ځوانانو او ښځو د سولې د روان بهیر د چټکتیا غوښتنه وکړه. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې ولسواکي او جمهوریت باید د سیاسي معاملو ښکار نشي. خوستیان د سولې بهیر د چټکتیا غوښتنه داسې مهال کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې بین الافغاني خبرې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. په دې اړه نور حال له خوست نه په دې راپور کې.
د یک شنبه پوره سلګونو خصمیشتو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د نظام او جمهوریت خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډې ویناوالو د جګړې له ښکېلو خواوو څخه هم وغوښتل چې خپلو کې اوربند او دایمي سوله وکړي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د دې غونډې په څنډه کې چې له خوستوالو سربېره ګڼو وزیرستانیو مشرانو او ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه، ازادۍ راډیو ته وویل:
که چېرته خدا نه خواسته مونږ جمهوریت د لاسه ورکړ، په دا به په دې معنا وي چې 50 کاله به افغانان شاته پاتې شي. هغه بدې خاطرې چې مونږ پخوا درلودلې وې چې هیواد مو ویجاړ و، بدبختۍ سره مخامخ و، مکاتب نه وو، مدارس نه وو، زمونږ چرواکي، زمونږ ولسونه، زمونږ علما کرام، زمونږ ځوانان خوندي نه وو. یوازینی علت دا و چې د جمهوریت په ړنګولو مو شروع وکړه. نو اوس چې په جمهوریت کې مونږ شتون لرو او دا نظام برقرار نظام دی، باید دغه نظام مونږ د لاسه ورنکړو.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي په حکومتي ادارو هم غږ وکړ چې د جمهوریت د باور د خوندیتوب لپاره فساد او نور بی عدالتۍ له منځه یوسي. مدني فعال زینب افغان ویل: د جګړې څخه تر ټولو ښځې ډېرې اغېزمنې دي، خو داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ښځو د وروستیو دوه لسیزو پرمختګونه او د دوی حقونه خوندي پاتې شي.
کله چې د یو کور ته د یو ظالمي جنازه ځي، هغه د یوې ماشومې پلار دی، د یوې مور بچی دی، د یوې ښځې خاوند دی، نو په جنګ کې مونږ ډېر ستړي شوي یو. او زموږ حقوق اوسه تر اوسه پورې هم هغه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي دي، مونږ ته قانون راکړي دي، هغې څخه هم نه یو برخمنې، مګر مونږ مبارزه کړې ده. مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنه چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
د دې غونډې ویناوالو په افغانستان کې تیرو ناخوالو او کورنیو جګړو ته په اشاره د نظام د نشتون ناخوالې او بدمرغۍ یادې کړې. قومي مشر توریالی منګل ویل:
افغانان بیرته نه غواړي چې هغه تیرو بدو ترخو تجربو ته چې افغانستان په کنډوالو بدل شو، موږ نظامونه د لاسه ورکړه او غاښته نهادونه مړنګ شول، یو ځل بیا خدای نخواسته هغه تیرو تجربو ته وګرځو. نظام باید ولرو، نظام باید د لاسه ورنه کړو تر څو هغه تیرې تجربه بیرته دوباره تکرار نشي.
په غونډه کې د افغان حکومت چارواکو ویل: سره له دې چې د افغانستان خلک په یوه اوږده جګړه کې ښکېل دي، خو بیا هم د ژوند په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ویل: د دې پرمختګونو د خوندیتوب لپاره باید ټول ولس یو موټی شي.
لله الحمد، په شلو کلونو کې باوجود دې چې د افغانستان دښمنانو نه پرېښودو چې ترقي وکړو، بیا مو هم ډېر ګړندي ګامونه واخیستل. د سړک مالک ته یې، د پل مالک ته یې، د امنیتي ځواکونو مالک ته یې، ځکه ستا بچان دي پکې او دا ما د ټول د نظام تا جوړ کړ. په دې هېواد کې چې هر لاسته راوړنه لرو، په ډیموکراټیکو نظامونو کې ولس مالک.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه پیل شوې، خو د اجندا د جوړېدو په اړه له څلورو غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده، دا خبرې له یو ډول ځنډ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیسته، او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې ده.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو او ریچ د اف ام په 0.15 چپا په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، بلعلم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
لایک د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د الینګار او د لغمان لار تر کوم ده، او د لارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لارې غم دی وکړي، د لغمان ولی بيخي دغه لارې غم نه کوي. خلک کتابه شو، پولیس خلاص تر جوړ کړي، هیڅ کورته نشته. و سلام.
زه کلیوال شنا د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکښې خو متاسفانه چې د هلمند د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي، یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله واره زه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد په لر او بر کې ډېر شته. باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران ده، خاصتا د صحت کارکوونکي غړي. دا شپږم میاشت روان دی، دا تر اوسه کارکوونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکوونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاسو ګریوان دی. تاسو څخه غوښتل چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.